مخې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې له ړنګېدو وروسته د حقاني شبکې د بنسټګر جلال الدین حقاني زوی سراج الدین حقاني د دغه شبکې مشري پر غاړه واخیسته او له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د اورپکو د لومړي خط د فعالیتونو مشري یې کوله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې حقاني شبکه په افغانستان کې د کانټینینټال هوټل، د امریکا پر سفارت او په کابل کې د آیساف پر مرکز د بریدونو په ګډون د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل سوې ده. راپور چې په 2014 کال کې خپور شو د حقانی شبکې همدارنګه له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره افغانستان کې د سړي تښتونو مسؤوله ډله ګڼل سوې ده. شانون کپوار ور ویلي چې طالبان د خپلې واکمنۍ په دویم پړاو کې د پاکستان او قطر ملاتړ لري او د سعودي عربستان له مخالفت سره مخ دي، چې د دوی په باور دغه کار طالبان په کورنیو او سیمه ییزو دښمنیو او اختلافاتو کې ښکېل کړي دي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د کابینې زیاتره څوکۍ د دوراني قبیلې طالبانو ته ځانګړي شوی وي، خو د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د کابینې څوکۍ د دورانی او غلجیانو ترمنځ ویشل شوی دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو له مخې ملا محمد حسن اخوند لومړی وزیر، ملا عبدالغنی برادر د لومړي وزیر مرستیال، عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې مشر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا خیرالله خیرخوا د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر، عبدالحکیم شرعی د عدلیې وزارت سرپرست وزیر او محمد عیسی اخوند د قانون او پټرولیم پخوانی سرپرست او دغه وزارت مرستیال دورانی دي. خو سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، عبدالحق وسیق د استخباراتو لوی ریاست سرپرست، محمد فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال، خلیل رحمان حقانی د کډوالو چارو وزارت سرپرست، سبی الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، عبداللطیف منصور د اوبو او برښنا وزارت سرپرست، ملا حمید الله اخونزاده د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت سرپرست، شیر محمد عباسستانگزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست، عبدالمنان عمری د فواید عامه وزارت سرپرست او نور الله نوری د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د غلجیانو له قبیلې څخه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دورانی او غلجیانو پر بنسټ د دغه لیست ترتیبول ردوي. د طالبانو د مشرانو او چارواکو په خبره او دریزونو کې د اختلاف نښې هم له ورایه څرګندېږي. په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د اوسنی حکومت د ریاست الوزرا مرستیال او د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلوي دي او د ښځو د حقونو او انجونو د زده کړې د تامین په اړه چې په وار وارې په خپلو ویناوو کې یادونه کړې ده، له رسنیو سره یې په خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د طالبانو د نورو مشرانو او چارواکو د مخالفت له امله تر اوسه دغه مواردو تحقق نه دی موندلی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی څو ځله له طالبانو سره د نړۍ اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل مهم بللی او له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې څو ځلې ویلي چې د انجونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سرطان په 10 نیټه د علماو په لویه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو غوښتنو ته به تسلیم نسی، که څه هم پر دوی اټوم بم وغورځوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم په وار ور ویلي چې تر شپږم ټولګی پورته د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د دوی د مشر په پریکړې پورې اړه لري. د اګست په 15 طالبانو د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او څو ورځې وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو ته د نږدې کسانو او هغو کسانو د څرګندونو له مخې چې د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې د طالبانو د مشرانو له کړنو خبر دي، داسې ښکاري چې واک د دوی د مشرانو ترمنځ ویشل شوی دی او د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر واک یوازې د دوی د مشر په لاس کې نه دی. همدا اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله یوازې له کندهار څخه په ځینو مواردو کې اعلامیه او فرمانونه صادروي او نور ټول واک په کابل کې متمرکز دی او د ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی او ملا عبدالغنی برادر په ګډون نور طالب چارواکي د طالبانو د حکومت په اجرایوي کارونو کې ښکېل دي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوې.
زه هدیانه میګم، دنجن دی ویری سي د لسم ټولګي زده کوونکی یم. نږدې یو کال کېږي چې ښوونځي ته نه یم تللی. له هغه ورسته چې خوندې مو تړل شوی ل خپل ټولګیوالو او خونکو سره هم اړیکه نه لرم. خکور ته نږدې یو شمېر نجونې زده کوونکي کله کله وینم او د خوندي په باب ورسره د زړه خواله کوم. هغوی هم ډېرې مایوسه دي او نه پوهیږي چې د اووم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي به کله پیلیږي. د اتم ټولګي څخه وروسته زموږ درسونه ډېر ښه شوي وو. ښوونکي مو ښځې وې، هغوی ډېر ښه تدریس کولی شو. زموږ ساینسي مضمونونه ډېر ښه زده کېدل. د سهار له اوه نیمو بجو څخه د غرمې تر دولس نیمو بجو به په ښوونځي کې وو. ښوونکو به کورنۍ وظیفه راکوله چې د شپې تر ناوخته به په هغې لګیا وو. د سبا ورځې لوستونو ته به مو پوره تیاری نیوه. زموږ په ټولګي کې د شاوخوا لسو نجونو تر منځ سخت رقابت روان و. کورنۍ مو زموږ راتلونکي ته ډېرې متوجه وې. د کور کارونو کې مې ونډه لږه وه. د کور په برخه کې ډېر کارونه مې مور او مشر خود په غاړه اخیستي وو. اوس چې زموږ د ښوونځي رخصتۍ ډېرې اوږدې شوې دي، نو د پخوا په شان د کتاب په لوستلو کې خوند نه دی پاتې شوی. پخوا مې چې راتلونکي ته کومې هیلې په زړه کې درلودې، اوس مې په راتلونکي هېڅ باور نه دی پاتې شوی. خپلو ټولګیوالو، نورو نجونو او هغه ښځو ته چې وظیفې د لاسه ورکړي ټولو ته ځورېږم. په دې هیله یم چې یوه ورځ به بیا زموږ د ښوونځي د درسي ساعت زنګ په کړنګېدو شي، هیلې به مو بېرته وغوړېږي او د خپل ځان پلار او مور دا هیله به پوره کړم چې ډاکټره شم او د ناروغانو درملنه وکړم. په درناوي، هدیه.
دا پوښتنه چې یو کال وړاندې ولې د شلو کلونو په خواریو جوړ سوی جمهوریت ونړید، شای کلونه له ګڼو افغانانو سره وي. په افغانستان کې تیر کال په همدې ورځ د جمهوریت پرزیدل د ګڼو افغانانو لپاره ناڅاپي و. تیر کال د اګست له 15 نیټې اونۍ مخکې کومې پیښې رامنځته سوې چې بالاخره طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل؟ جمهوریت ولې ونړید؟ د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغانستان کې څه بدل سول؟ په دې تفصیلي مستند کې په دې اړه د تیر کال ځینې هیرې کیسې اوریدلی سي. دا مستند د تیر کال د اګست له 15 نیټې څخه د څو ورځو مخکې مودې له کیسو پیلېږي.
وروستۍ ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپل نسبي ګڼه لري، زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سي راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورت موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګریم.
خپلوړ پولې امنیتي چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و وساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از این میکنن که حاکمیت نه، تعمیرا را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانتی او د جنگ او د غي شروع کو. زما یو وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلی و د سیارات وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو. هیڅ پته وسه پوري نه لګی، نه ماشوم بمړی ژوندې به هیڅ پته نه لګی وسه پوري.
لسکو نظر کسان په دې هیله چې کابل با سقوط ونه کړی پلازمینه ته مخه کړ.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرده که اینم رقم کرده. ما خواهی نقدر زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم. ما را همه جای در داد دیگه کرده، اینم بانسی یک سر خواه گرفته بر آمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه آورد.
دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرخې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم، مگر اینی که زخمی شیم فایر نداره ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شد ما را دزگیر بکنن، در غیر او در دست امسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخوایم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخوایم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین.
لا بلې خو د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګا یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل فایل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واکته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاسته ولوید. د اګست په اتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنیدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سقوط ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې وو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړي توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازې خپرې کړي او خلک ورخطا دي. که څه هم یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ ته راوبولي.
تپل شوی جګړې له کابله در حالی که میدانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دی سربیره یوی ډلی د کابل هوایی دگر لارنی ولی چو هیواد خوش کلی. یو بل ډله بیا د خصوصی بانکونو په دروازو کې ولاردی او خپلې پیسې خواه. پا سیاسی کاریو کلا هم د هیل استرگی دوهی تا دی. روایت داده پریکر شوی وچه طالبان به کابل تا نن نوزی او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکي حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګي درلودله چې لاړ شو دوحې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې یې ډبولې، یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلور پوری پوزی او امنیتی چارواکی په ټولنیزو شبکو کې سرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي.
دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت‌ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار است فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
د ښار مسئولیت تضمین ده په ښار حمله نکیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به ان شاء الله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه یې هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در دیکتاتوری غالب قرار داد. خداوند امرش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی لافغانستان څخه وطن دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعت وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیول. دوی غوله دفتر نه چې ارګ مه پرېږدی، خدا نخواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی، خوشبخته نسی داسې کار ونسو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زرالم له دوی سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو چې تاسې وینئ. دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
وو: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای. او یو لوی شرناک تاریخ فاجعه و بیا تکرار شیوه دست مالوده زده عزتمن مرگ نه نداریکم او نوی درسویم اما در افغانستان بی عزتی دی مادی منلو ور نوه او نده نوزه مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو دی خونریزی او دی کابل دوی جالی دو مخنیوه یوشی او هم در افغانستان دی تاریخی دخمن لخوا یو لوی فاجعه چه در افغانستان یو زیم با قارت زورت دیدلو مخنیوه یوشی
میاشتی ورسته در افغانستان در ملی امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چی اشرف غنی تا یو دیر نگدی کس و اول غنی سر یو زیل افغانستان نوود ازاده راڑی و سره پا یو امرکه کی ورته جواب وړاندې کړ.
تبدیلی دلو داسی یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتی ملی فوزونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نور سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسیږي نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه یې ازادې راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه این یک سوال است که متوجه از اوناست باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد چرا جنگ نکردند
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشی د ډکول لپاره کابل ته ننوتل
24 اسد بود از صبح ما آگاه شدیم صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در سپورتی نظامی دشمن و یک ثبات باشه ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی د ناتو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوندې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو دا د 2020 کال د اگست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې یې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي وس هم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کم خلکو دا خبرداري جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په شپږویشتمه هم دې ځای کې وشو. د سلشمیرو ویل چې څه د پاسه یو سلاتیا کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ شي. په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل دولسه زورستا یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه.
ځای ته داخل سو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو لاری بالاخره در سپتمبر پشپگمه خپل سپین بیرغ در پنشیر ولایت په مرکز هم پورته سربیره. پر دې هم د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې ریکي بریدونه پای ته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپرېږي. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې ایساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیولا وویز.
خوارمان هرگز فراد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زمان افغانستان گفتگاه کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما آمده پروندو طالبا.
یو شمیر معترض ښځې بندیانې شوي او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ شي. دوی وځورول شوي او ناسم چلند ورسره وشو. د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورټ خپور کړ. خو طالب چارواکو دغه رپورټ رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرستا کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي. خو لا هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.